سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینند خالي ورځ د 2015 کال د اگست لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې د نسات خبرونو په لومړۍ غړي کې موزه عبدالحی کاکړ خرکلای کوم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا ونسن پړای یو شمېر رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې راوړو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خوږې خوږې سندرې وړاندې کوو او په پیل کې خبرونه. سرټکی د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د اسلام آباد چارواکی وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونا ړنګ کړي دي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی دی. د چارواکي دا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاور ته سپارل شوی دی. یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی مړ دی. خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د پاکستان چارواکي د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې کوي چې هم دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو رسمن تصدیق وکړ. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم زاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دای د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی، نو سمدستي وروسته د کوټي شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا قیم زاکر نوم هم واخیست. خو پرون د طالبانو یو بل ویاند قاری یوسف د ملا زاکر هغه بیان مشال ریډیو ته لیږلی چې وایي د ملا حسن رحمانی، ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغو خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي زیاته کړه چې دی به په تیری کې تر بل هر چا ښه اطاعت وکړي. د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې اختلافات ژور شوي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کچا کورونا وړاند کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوی و چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي دي چې لا هم په بند کې دي. په دغه کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو. د اسلام آباد پرمختیايي ادارې سی ډي مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي چې د کورونو ړنګولو کار روان دی. البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي، خو متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروسته هیڅ سرپناه نه لري. په اسلام آباد کې شاوخوا 43 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولي دي او د عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دی. خو خلک وایي دوی د مځکو لپاره حکومت ته سمې رسمن پیسې ورکړي دي. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ خپره شوې خبر پاڼه ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سره تجهیز کړی ده. د بیان له مخې ډینیل فیلمن د افغانستان سوري عمل کې د پاکستان رول ستایلی. سره تجهیز ویلي د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات اوس پر شلو روان دي. په لیدنه کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن هم موجود و. د قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې ژر تر ژره خلاص کړي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ریډیو ټول چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بهلې دورسته باید بازار خلاص شي. غواړم تاسو په غلطي سره یو بل غږ واورئ. په باړه کې د وسلوالو پر ضد د شپږ کلنۍ پوځي عملیات وروسته حکومت داوه کړې چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. حکومت د بېکرکسو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګر ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان مشالې وویل چې د پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي.
دا اګستان غریبان د زپریشوی دی د اټوریزم دانا زپریشوی دی لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره داسې یو لک فند راوباسو. حکومت لا موږ تقریبا داسې کار کوي چې دا 30000 روپے چې موږ هر یو کس ته ورکوې هر میاشت.
جنو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلې دي، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنی پیسې نور هم زیاتې سي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختدریزو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شو. د بان کی مون دفتر پرون د حمله ترګری بللې او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په نخمه کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکي پرون په لویدیځه غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور اچولی. رپورټونه وایي یو 3 میاشتې نوی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ بهشیانه عمل بللی دی. اسرائیلی وزیر اعظم ویلي چې دا ترګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي یا انسوګیس استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روانو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول شوي دي. د پولیس وویل لږته لږه 100 کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تښتېدو کوشش کولی چې دوی یو مخنیوی وکړ. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. دوی به له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کېږي. خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. خبرونه مو اوریدل او په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د اسلام آباد چارواکي د کچا بادي د رنګول په امنیت کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونا وران کړی دی. په داسې حال کې چې حکومت په باړه کې د پوځي عملیاتو ادا کوي او بې کوره کړل شوي خلک ستنوي، نو د هغه ځای سوداګر څه غواړي؟
غړ پټومونه او وړې غټي ټیکسي چې هغه تعداد هم په زرونو کې رہی. تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول.
د خیبر پښتونخوا حکومت د هنرمندانو او لیکوالانو د مالی مرستې پر پروګرام کار کوي. آیا هنرمندان له دې ګامه خاني دي؟
اول خو زیاتې په کاري خدا 30000 چې موږ مقرر کړي د میاشتې 1000 د میاشتې دا داخل کافي دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملا عمر تر مړینې وروسته پر طالبانو غږ کوي چې د سولې له عمل سره یو ځای شي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅوو چې له افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو او سندرې درته اورو. او سم د خبرونی پایل د اسلام آباد د کچا آبادی د رنگوډو لاملیاتو زخه کو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په اسلام آباد کې د کچا کورونو د رنگوډو کمکار سي درې ورځې مخکې پیل شوی وي، هغه نن هم دوام لري او چارواکي وایي تر اوسه پورې 400 کورونه رنگ کړي دي. په دې کچا آبادی کې شاوخوا 1000 کورونه دي چې په کې تر 10000 زیات پښتانه میشتي. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین باندې خپل همکار ریاض مسخیل را سره دی او له دې څخه تازه حاله. خو ریاض خان، تاسو دغه ریپورت کوي او بلکې مچال ریډیو له څور ورځې ریپورت کوي، تاسې را توسه چې اوس په کې تر ټولو تازه حال څه دی د دې کچا آبادی د رنگولو پاړه؟
جی عبدالحی کاکړ، بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې، مونږ دغه کچا آبادی ته ورغلي وو، د هغې وینا وه چې دې خلکو مطلب تقریبا 1000 پورې کورنۍ دي چې هغه دغلته کې اوسېږي، د هغې تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وه چې مونږ خو د نن نه 10 کاله 15 کاله مخکې راغلي یو، خپل کلی، خپل خلک هم پرېښي دي، خپل غم خادم هم پرېښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو. اوس پورې څه داسې خاص مسله نه وه، څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې د درانه درانه ګاډي، د بلډوزرې او د مشینان روخه جوړ زمون کورونه روان کړ په هغه کې زمون سامانونه او زمون جامې پیزار هر څه هغه پدې کې گیر شو هغه د ملبې ډېر روس پراته دي مونږ له دې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو دا په کباړ خرڅ کوو که دا مونږ بل چرته یو څو بل چرته کړو وړو نو کرایانې د ځایونو دومره ګران دي چې هغه زمونږ د وسه بار دي دا خو زمونږ د غریبۍ ځای او دلته خوا کې سبزي منډې وه یا نور ځایونو چې هلته کې به مونږ مزدوري کوله او بیا به ماښام خپلو کورونو خپلو بچو له راتلو بیا دلته کې زمونږ بچو په سکولونو کې سبقونه وي نو اوس چې زمونږ دا ځای نه روان شو مونږ سره هېڅ اسره نشته که مونږ کلو ته ځو خپلو واپس نو په کلو کې به څه کوو د بچو تعلیمونه مو خرابېږي دغه شانتې د کم چې نارینه دي د هغې کارونه مو خراب شو بیا که دلته کې ځای نیسي نو هغه هم د دې د وسه بار دی د دې غوښتنه وه چې حکومت ته د دې لپاره څه بل څه د متبادل ځای انتظام وکړي او تر هغه پورې دې ته د اوسېدو اجازت ورکړي چې تر څو پورې دوی ځان له مستقل څه بل ځای نه کتلی دغه رنګ د دې دا هم وینا وه چې دا کم کورونه روان شوي دي خوښه څلور سوه څلور نیم سوه پورې کورونه په دې تېرو دوو ورځو کې روان شوي دي او نن هم دغه د کورونو ړنګولو عمل چې کوم دی روان دی نو دی وایي چې کله نه دا زموږ کورونه روان شوي دي نو زموږ سره د سر پټولو لپاره ځای نشته او دا دوه شپې چې کوم دی نو دا دي د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو او دغه سیزونو سره دی چې کوم دی نو هغه سړک په غاړه تېرې کړي بل طرف ته چې کوم د سی ډي اے چارواکي دي نو هغې وینا ده چې مونږ دې خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا ځایونه خالي کړي خو د ځایونو نه خالي کولو وروسته چې کوم دی نو مونږ دا آپریشن شروع کړو او اوس هم مونږ دې خلکو ته پوره پوره موقع ورکوو چې دې خپل سامانونه د کور نه روباسي خپلې کډې روباسي او چېرته محفوظ دی ته ورسېږي دغه لړکی د سی ډي اے د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورټ یا د ګاډو چې کوم انتظام دی نو هغه هم سی ډي اے د دوی لپاره کړی دی چې کوم ځای ته دې غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسولی شي جی
سمدا یو بل موضوع دا چې نن په پاکستان کې د ټیکسونو پر ضد باندې یا د مالیو پر ضد باندې احتجاج یا هړتال دی دا څوک کوي او ولې کوي څنګه کوي
جی بالکل دا چې کوم حکومت یو ټیکس لګولو په تیر بجټ کې د دینه مخکې هم دا ټیکس وو چې کم خلک د بانکونو نه پیسې وباسي یا په بانکونو کې پیسې جمع کوي نو 0.3% یعنی په 1,00,000 پسې 300 روپۍ هغه ټیکس وو په تیر بجټ کې چې کوم 13 میاشت چې کوم اعلان شو جون په میاشت کې په هغه کې دغه بجټ سیوا کړی شو هغه 0.06% شو لکه په 1,00,000 پسې 500 روپۍ د هغې په ضد باندې چې څونه هم کاروباري خلک دي نو هغې احتجاج شروع کړو او ویې چې د دې خو د لکونو روپو د روزانه کاروبار دی پردی پیسې یو بل ته لیږي رالیږي نو دغه رنګ که دوی په 1,00,000 پسې 600 روپۍ ورکوي نو دا د دې سره ظلم دی او دې سره په کاروبار باندې ډېرې بدې اغېزې پرېوځي په دغه وجه باندې دوی بیا د خزانې چې کوم وزیر دی اسحاق ډار د هغه سره دوه درې ځله مذاکرات هم وشو خو په دغه مذاکراتو کې بیا دا پرېکړه وشوه چې د سپتمبر تر د اخري نېټې پورې به دا خلک چې کوم پیسې جمع کړي د بانک نه یو خکینو په هغې باندې به هغه زوړ 0.03% ټیکس وي او د هغې وروسته چې کوم خلک بیا په بانک کې خپل د ټیکس جمع کولو کاغذونه یا ریټرن چې ورته وایي چې هغه وښیي نو په هغې باندې به ټیکس نه وي او چې کوم خلکو سره دغه ریټرن نه وي دغه د ټیکس کوم انکم ټیکس فایل چې کوم نه وي ورسره نو د هغې نه به په 100,000 پسې 600 روپۍ اخلي خو هغه هم دې تاجرانو هغه ونه منلو د دې وینا وه چې دې کې داسې تاجران شته چې واړه کاروباریان دي او هغې د هغې باندې هیڅ قسمه ټیکس نشته نو لہذا دا ټیکس ته بالکل ختم کړی شي چې 13 ورځې کم مذاکرات شو د هغې د ناکامۍ وروسته بیا تاجرانو په ټول ملک کې هغه د کراچۍ او د لاهور تاجران په هغې کې سره فهرست دي هغې د هړتال اعلان وکړو دغه رنګ دا هړتال چې کوم دی نو هغه د نن نه د 1 اګست نه 1 اګست نه هغه عملي شو د دې وینا ده کچېرې اوس هم حکومت زمونږ مطالبه ونه منله زمونږ غوښتنه ونه منله نو دا هړتال بیا تر دې مودې او د معلومه مودې پورې غځېدی شي
ډیره مننه ریاض مسخیل تر دې لمخه ریاض مسخیل د اسلام آباد د کچا آباد یو ذکر وکړي په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول هغه کورونه د افغان کډوالو نه ول بلکې زیاتره د باجوړ مومند سواد او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو اوسیدونکو وو افغان کډوالو په دې اړه باندې زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه رد کړی چې وایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه له دې خاره په زور ایستل کیږي دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په ایولس نومې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړي او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوال عمومي رئیس مصری خان مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم یادېږي ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي او ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس پنځلس کورو پوشا کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کېدل افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوشا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومن همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی ولې دوسې په دستجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یخو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د زبیح الله شفق رپورټ مو اوریدی. د خبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوی ده او د بیکورسو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوی دي نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه کوي چې د پوځي عملیات په وخت کې د چا دوکانونه وران شوي هغوی ته دې معاوضه ورکړل شي. خو بیا د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دوکانداران دي له دوی سره تماس ونیسي او خپل تفصیلات دې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشال خبریال فرحات شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو او نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر زیر مشال ریڈیو تھوائی
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي روزانه زیات توان روان دی زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي دې سره به د خلکو اعتماد په علاقے باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي ټول خراب شوي دي او هغه کې چې کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه نو دا چې ور سره داسې غور کې بغیر سودا د دې ته کارځې ورکي او دا مدد ور سره وکړی شي کارځې ورکي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
اوس یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال کې دونه فورن پس دلته په بازار کولو ودل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کی تر غړ بدومونه او وړې غټي سیکټري چې غو تعداد هم په زرونو کې رہی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې تر په تر ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول نو 9000 دکاندارون کړي نو 9000 دی ورستو دي ار دکاندار شاته 20 2500 کسونو فیملیو
نو که دغه دا حالې ځلې بحال شي نو دغه خلکو ژوند به ورسره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د ماویزې د غوښتنې په حق لمو چې کله د فاټا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
چې کوم دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټری تور کی راغې د کولاوېدو او راغې راغې لپاره مونږ هم ان شاء الله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکوست کوو چې بای تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څونه نقصان شوی دی دکانونو هم د څه شیو پای کې مال څونه پروتو. علي چیمبر ممبرشپ لنډې راغلي را دکانداران نو مونږ په دا ریکوست تاسو په وساتت باندې کوو چې بای تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ پاره باندې حکومت سره خبرې ترو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دیوی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول خو اوس په دې وروستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا حکومت ترګي زپلو ناوسه او ناروغه هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتې نه وظیفې ورکول اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر ښکول دی. هنرمندانو د حکومتي ګام ته غبرګون ښودلې دي چې تفصیلي د سراج صحیر په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولې تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 13 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 13000 روپۍ د میاشت په سر ورکوي او وروسته به دوی د بیوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روانه ساتي. پدی اڑا محمود خان زیات کړه
دا اډستان غریبان دی غبري شوی دی اټوریزم دانا غبري شوی ته تکلیف کې دا په څنګه څوک اتا کال تیر کړل دی اکاموډ کول پکار دی دی غریبان بے روزگار دی دی کارو نشته دی دی پر یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره داسې یو غټ فند راوباسو حکومت لا چې موږ دی ته ورکو چې ته نفسم خراب نشي او دی خوشحاله تاسو به حال کی دی لپاره دا پیسې موږ تقریبا
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکې د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پوښتل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډیر د بې وسۍ ژوند تیروي نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملي کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر به لږ دم شي. احمد گل اوی
پیتکاله ما صرف غانا قدم 75 سال عمر دے پدی کی ترنل پوری زمو چا تکو سونو کو سر احمد گل شپ اول خو زیات په کاری خدا 30000 چ مول مقرر کی دمیشتي 10000 دمیشتي خدا دا حق کافی دی.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د لیکوال، شاعر او ادیب روخان یوسف زین په دې باب لو پختل نو د هغه ویناوا
په پښتو کې دا چې د حکومت یو ډیر ښه کارنامه بوي چې ردا وشي دې سره کم کم دم وشي زمون کوم حقیقت دار چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه دار ګرمې مستر دا شان په خپلناس کې دې سکرپټ دې دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغه ته دا وظیفه دي اړتیا شي او بلکې زه به دا مونږ چې پکا دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش مو کوي چې وسره دا انشورنس د دې لپاره په خپل ځای سره کوم نه چې دوی حکومت دې هنرمندان او دغه انشورنس د فارم چې کوم نه قدم پورته کې لږه به نور هم خبره دي.
یاد دې وي د رستیو کې لمشل ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو، هنرمندانو، لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فنډ بیل کړی دی او ډیر زر به له دوی د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه در عزیز د راشد خان په غږ کې سندره واورو.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدائی اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن کی خاری بس سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
مدرسے حسنی عصر
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سرا اڑ لری
زمر دی ہندوستان دے مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے دی
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. تاسو په دومه نیمای کې هم یو شمیر ریپورټونه اوریدای شئ. د پاکستان او سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه باندې خپله د طالبانو د شورا د یو ویاند د مرکې جزئیات درته درکو او د شان د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو اترو په اړه د خبرو هغه تفصیل هم درکو او ځینې نور رپورټونه هم د خوراځي چې ول د خبرونو لنډیز واورو ځکه چې نه نیمې بجې سوي دي. د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پر مشال ډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی دی. د ده کورنۍ لا هم د دې تصدیق نه دی کړی. د افغان طالبان یو مهم مشر ملا عبدالکریم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبان له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله طالبانو ویان زه ګلام جهاد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور نو مشر ټاکلی. نو د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني د مشال ډیو سره په مخکې کې دا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. په دې کې د ملا عبدالکریم ذاکر نوم هم واخیست. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادي د ړنګولو په عملیاتو کې یې تر اوسه شاوخوا 400 کچه کورونه وران کړي دي. د عملیات 3 ورځې مخکې شروع شوي چې د مزاحمت په وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي وو چې لا هم په بند کې دي. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جنوب پلس خپل سره خبرخانه کې ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي دینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سره جلسه وکړه. د خبرلی سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د ژر تر ژره خلاص کړي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ډیو ټول چې د امنیت په نتیجه کې د حکومتي عملداري بحالېدو وروسته باید بازار نور خلاص شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریب او ترګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستې لپاره د 1,30,000 روپیو د فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مچال ډیو ټول چې د پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1,500 روپۍ ورکول کېږي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د 2 مشکوکه سختریزو یهودیانو حمله خندلې ده. د جک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تشدید مخنیوي لپاره غوښتنې بیونکي عنصر دي استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. په دې کې د پاکستان، افغانستان، شام او عراق وګړي دي. د خبرونو د لنډیز وروسته وزیر اسلام آباد ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د دې هیواد ورځپاڼې لوستي او دا رپورټ یې را لېږلی.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر ملا عمر د مرګ خبرونه را روان دي او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي. د کومې وروستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاري خطر نور سیوا شوې. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوي او تر ډېره حده د دغه په وجه باندې په ملک کې د ترهګرۍ پیخي هم را کمی شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معاملې باندې سترګې نه دي پټول پکار او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې د لړکی کوټلي منصوبه بندي وکړي او د سبد پیخي مخنیوي ممکن کړي. ادریا اخر کې وایي څنګه چې سیاسي ګوندونو د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیخي رستو د پوز او حکومت سره اوګه پوګه ودرېدل او د ترهګرۍ پر ضد کمی اکشن پلان جوړ کړو نو پکار دی چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معاملې باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې لدی ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کې دونکو دویم پړاو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروسته د طالبانو په خواست وزنډولې شو او دغه لړکی چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړه کلیشوا چاچی اول پړاو کې د مبصر په هیڅ ګډون کړي وو. دریا مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر ملا عمر د مرګ پخله کړي دي او ور سره یې ملا منصور نوې امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کته شي چې د طالبانو نوې مشروالي ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی ځکه چې ملا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پېشوا هم وو. دریا مخکلي کې چې د مذاکرې مذاکرات ناکامولو او نوی امیر په معاملے کې اختلافات پیدا کولو د پاره ځینی دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودی هلی ځلې کوي، خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتۍ د پاره د وخت ضرورت دی چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو ګارډین او امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ فسپانو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د طالبانو د نوې مشر د ټاکنې او د سولې خبرو تر په موضوع لیکنې خبرې کړې دي. ګل آیاز د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې هم دغه مقالو لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې ویل کېږي چې مولا اختر منصور به د طالبانو نوی مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کېږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو اترو ملاتړی هم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې مولا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوې چې نوی مشر تابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ورځپاڼه لیکي چې مولا منصور د طالبانو د غورځنګ بنسټ ایښودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه مولا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې خپل ځان خاموشه ساتلی وو. ورځپاڼه د یو ناصرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنگي قومندان په توګه زیات پیژندل کېدو او سخت دریز یې هم نه درلودو. ورځپاڼه زیاتوي چې مولا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږیدلی دی چې دغه ځای د مولا عمر له کوره ډیر لرې نه دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې مولا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورځند کې شامل شوی وو چې د جنگ سالارانو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې یې وسلې ورکولې. مولا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکي هوایي کرښې وزیر پاتې شوی وو. ورځپاڼه لیکي چې اصلي مولا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړی دی او په دوحه کې یې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کېدلی شي مولا عمر دوه کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې مولا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورځپاڼې په خبره د مولا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورځنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپله خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. د طالبانو د اختلافاتو په اړه باندې رپورټونه راغلي دي او هغه تاسو ته دغه په اړه باندې هم تفصیل درکو. په د مولا عمر د مړ کېدو وروسته داسې رپورټونه دي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم په دې ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته افغان طالبان ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. ډینیل فیلډمن افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال په کابل کې خبر اعلان کړل چې د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د سولې په برخه کې طالبان د راتلونکو هڅو په تمه دي. پینل کې ښاغلی فیلډمن د سولې په برخه کې د افغان حکومت وروستي هڅې ستایلې. په دې اړه د نایجه صافی رپورټ اورو.
د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅې وکړي. جنرال فیلډمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅه وو چې افغان حکومت سره یو واقعي سولې ته ورسیږي تر څو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوړه کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستانه د مولا عمر د مړینې د خبر خپرېدو د زمينه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټول افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرول شي. پروند طالبانو ویاندویانو او مشرانو د مولا عمر د مړینې خبر رسمان تایید کړ. د مولا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ډانل فیلډمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي.
relationship with Pakistan clearly there's a
la Pakistan sara paadi ko ke bebawari yawa ugda sabqa lari aw der masail de chibayat pa aray pamushi khuda sole de tingakht la para da adi ko jodawal der muhim di aw dwara he waduna bayat da sole de tamil la para gade hati wakri
da waslawalo talibano da mashar damrini da khabar la khabari do rusa da de dali poliko ke da mula muhammad umar par zaid da bal mashar par takalo aw ikhtilafat aw awazi ham khabari shwidi da siyasi charo karpohan khabar dare war ke wich da ikhtilafuna ka ziyat chi no تسولی روانی هسی زیان منو ولیشی
تاسو د ناجیا صفای ریپورټر لکه څنګه تاسو ته د ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو په لیکو کې د ملا عمر د مړینې وروسته په مشرتابه باندې اختلاف دی چې یو طرف ته طالبانو د طالبانو شورا اختر محمد منصور مشر ټاکلی دی خو بلخوا د کوټي شورا ځینې غړي لکه ملا حسن رحماني مشال لیډو ته پډاګول چې دوی د سره مخالف د مشر جوړېدو سره مخالف دي. د عبدالمنان نیازی د طالبانو د شورا ویان ځانته وای په دې اړه باندې له مشال لیډو سره خبرې کړې دي او د خبرو او د پوینا باندې دوی به نوې شورا جوړوي او نوې مشر وټاکي. په دې اړه باندې د ملالی بشیر ریپورت اورو.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکښې به د طالبانو نوې مشر هم وټاکل شي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل شوی ده یو نوې شورا جوړه شي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسني او پخواني غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته شوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې بلخ او هرات د والی په توګه دند تر سره کړی ده وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبی الله مجاهد لخوا په خبره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کې دوه خبره تایید شوې وه. په دې اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل شوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه شوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوی و د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي. خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځنډیدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
ملالی بشیر ریپورت درلود. خو دلته یو بل هم له سولې سره تړلی خبر خو له څه مختلف د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان پلازمینه کابل د سولې د ښار په نوم ونوماوه. د دې ټولنې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسیدو لپاره خلک یو مدني حرکت ته وهڅوي. دوی همدارنګه له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې په خپلو کورونو دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې د سولې د شعارونو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي. په دې اړه به یو ځل بیا د ناجیا صفای ریپورت اورو.
په افغانستان کې یوې سراسري سولې ته د رسیدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي. د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لسګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل یې د سولې د ښار په نوم اعلان کړ. ښاغلي بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نورو سیمو ته به هم وغځېږي. نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید لدی ورسته خپل برخلیک په خپل وټا کې
مطمئن بوشیم کې حرکت نکونیم جهان بر ما شک داره
داړه اوسی کچېره موږ حرکت ونکړو خپل حق ونغواړو نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې ته لیوالتیا نه لري موږ د خپل کورونو دوکانونو او نورو عامه ځایونو په رنگولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغه تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سوله ده د ترلاسه کولو لپاره حرکت کوي
حرکت میکنه
یو شمیر افغان کارپوهان سولې ته رسیدو لپاره د ډول مدني حرکتونه ستایي
نجه سپیوا فارن پالیسی مجلې د طالبان د مشر ملا عمر د مړینې په اړه په یو مقاله کې پوښتنه راوچته کړې ده چې چیرې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی نو افغان حکومت دا خبره اوس ولې څرګنده کړه شاهین بونری د مقالې مهم ټکی وړاندې کوي
فارن پالیسی مجلې کې یقینا چې کابل په دې خبره پوهېده چې د ملا عمر د مړینې اعلان به د طالب ډلو ترمنځ اختلاف ډیر کړي او کېدی شي چې دغه ډله د خپل وجود د بحران سره مخ کې او کچره داسې وشي نو د امن پروسه به ډیره اغیزمنه شي نو اخر بیا سره واندې د مجلې په وینا کې دي چې داسې ځینې خلک شته چې غواړي د امن پروسه اغیزمنه کړي د امکان لري چې د پاکستان استخباراتي چارواکي په افغانستان کې د هند نفوذ محدود ساتلو لپاره جنگ ته دوام ورکول غواړي کېدی شي د دې اعلان په شاده ولسمشر اشرف غنی د مخالفینو لاس وي او یا هغه طالب کمانډانانو کړی وي چې خبرې ترې نه غواړي او د جنگ په میدان کې پاتې کېده غواړي خو ستونزه دا ده چې د مولا عمر د مړینې اعلان خو نه پاکستان کړی دی نه د افغان حکومت مخالفینو او نه طالب کمانډانانو دا خبره خو افغان حکومت په خپل ښکارا کړی ده مجلې لیکي دا خبره ممکنه ده چې افغان حکومت دا فکر کوي چې د مولا عمر د مړینې د اعلان سره به طالبان د بحران سره مخ شي او د دوی تنظیم به کمزوري شي کیدی شي افغان حکومت طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې تاسو اوس مشر نه لرئ ل جنگ لاس وینځي او خبرو ته کینه چې موږ په حکومت کې تاسو د ګډون سره بندوبست وکړو خو د مجلې په وینا دا خبره د امن د پروسې په اړه د طالبانو د رضامندۍ په اړه مبالغه خایي او د اسلامي دولت د وسلوالو نه د ننګونو باوجود د جنگ په میدان کې د طالبانو قوت هم په پام کې نه نیسي
دا و شاهین بنیرای او سم راځي د شفیق پوریت پر وخت کې دا سندر وو شفیق مرید سندر مورید اوس خوست ولایت په دې ورستوي کې د افغانستان خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام عملي کېدنه پیل شوې چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمالي لور ته د پرتو سیمو صبریو، تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې او ځای خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه یو مشال لیډو خبریال نجیب الله لوخیل د یادې ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې. په سر کې ځینې پوښتنې چې د خوست ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سیکال لاري د امریکې دونکو پروژو کار څه ډول روان دی. د
ملي پیوستون په پروګرام کې مونږ په 1493 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې مونږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کې وي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بل مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. هغه هم تکمیل وښیا.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د چړبنی پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابرا د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی. هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی، چې د دڼیو د دو سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه تریږي، هم تر 20 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لري او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې مونږ ته ډېر غوښتنې کوي، سړکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامې مونږ په جریان کې دي. همدا اوس هم یوه دوه پروژې د شبکې مونږ یوه د اسماعیل خیل مونږ ځایو او یوه تڼیو په ولسوالۍ کې ده. یوه بله هم د اسماعیل خیل مونږ ځای د چا اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیاریږي، نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنای ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی دپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې یو شمېر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډېر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ حال خو کوشش کوو، په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کړي چې دا کار مه کوئ.
دا مشال ریڈیو د خالد اورزه 19 پروگرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمه بجو
وال سټریټ جرنال په پاکستان کې د یوې سخت دریځې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي اهل سنت او جماعت چې پرې د شیګانو د وشلو تورونه دي په دې هېواد کې په خلاص مټ د خیر شګړې کارونه پر مخ بیایي. مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوي کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت ناوخت ریلانې باسي. نور تفصیل د اسرار الله مومند په رپورټ کې.
د ورسپانې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هېواد یوې سخت دریځې ډلې اهل سنت وال جماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان ویستلي دي چې دا رنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسي خدمتونو رسولو لړ کې اهل سنت وال جماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دا رنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت وال جماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سخت دریځه ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغې سخت دریځې ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیګانو په وژلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د دربندیز لاندې ډلې لشکر جنګوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک ساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تېره ورځ هغه وخت ووژل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي ښارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هېواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړي او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تېر کال په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هېواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سخت دریځو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خو د اهل سنت والجماعت ډله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي او وایي په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دا رنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاد ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی وو. د پاکستان کونو چارو وزارت پر دې اړه ورځپاڼه ته لڅویلو ډډه کړې. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیګانو د وژلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت اهم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
اسرار عالم محمد سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي چې د نغمه په ژغه پاتور سو په بلګړي کې به بیا تاسو سره یو.